نیوکی یو ساته خبري خبرونه کې د سرټیکی د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د شوي تړون سرغړونې بغیر هڅې کوي چې د بجلۍ د لوړو بلونو حل راوباسي. بلخوا ګرد هېواد کې لا هم د بجلۍ بلونو کې اضافي خلاف احتجاجونه روان دي. د پاکستان پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ بریدونه مخ په زیاتېدو روان دي. تېره ورځ بنو کې په فوج د حملې وروسته په جانیخیل سیمه کې ځایي خلک نن په کورونو کې دننه ساتل شوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت پرون د برطانیې، چین، پاکستان، ترکیې او ایران او افغان پانګوالو شرکتونو سره د سرو زرو، اوسپنې، سرب او د مسو د قانونو د سپړلو $6.5 ارب له وسنامې لاسلیک کړي. دا په داسې وخت چې د طالبانو واکمن په هیواد کې د بشري حقونو په سرغړونو تورن کیږي. او د امریکا په خوانی صدر ډونالډ ټرمپ د کال 2020 انتخاباتو کې د رد بدل کولو په د لګیدلي تورونه یو وار بیا رد کړي. قدر منو لیدن کو دو دی ترسنگ با یوش میرا پورو نمرا که هم آوری منسر آسی
ستړي مشي زه یم شپه کوم د وایس اف امریکا دیو ټي وی د او نن د جمعې ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د شوي تړون سرغړونې بغیر هڅې کوي چې د بجلۍ لوړو بجلونو بلونو مسله حل کړي. اخو د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په IMF باندې غږ کړی دی چې ولسته د بجلۍ بنیادي حق پر رسولو کې د پاکستان د حکومت سره مرسته وکړي. څېړونکو د بجلۍ په نرخونو کې د اضافه څه سبب ګڼي او خلکو ته د اسانۍ ورکولو لپاره کومې لارې ښایي په دغه د ډیوه خبريال ارشد حسین نور تفصیل تاسې ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د خزانه وزارت د تیلو په بیو کې د اضافي سبب په نړیوال مارکیټ کې د بیو سیوا کېدل او د نرخونو تبادله ګرځولې ده. اخوا په پاکستان کې د بجلی په قیمت او په دې باندې د ټیکسونو لکبل د لوړو بلونو پر ضد هیواد کې اولسي احتجاج هم روان دي او سباله د خالی پر ورځ د سوداګرانو مرکزی اتحادیه هم په ګرد هیواد کې د کاربندیز او مظاهرو اعلان کړی دی. د پاکستان د حکومتي ریډیو په یو خبر کې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکل د قوله ویلي شوی چې حکومت د بجلی د لوړو بلونو ستونزه له نږدې ساري او د IMF سره د شوي تړون د سرغړونې پرته د دې د هواري هڅې کوي. اخوا د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د عالمی ادارې IMF څخه غوښتنه کړې ده چې ولسته د بجلی پر سوالو کې د پاکستان د حکومت سره مرسته ملاتړ وکړي. د انرژي د چارو ماهرین وایي د بجلی د لوړو نرخونو ستونزه په اصل کې د کیپیسټی قیمت مسله ده او د دې معنی دا ده چې حکومت د آزاد پاور یونټ څخه بجلی اخلي هم نه، خو د هغې د پیداواري لګښت پیسې به هغوی ته په ډالرو کې ورستنوي.
گورنمنٹ انسینٹیوائز کر سکتی ہے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ.
یہ والا رشتہ چې حکومت پر خلکو ته د بجلی په مد کې آسانی ورکول شي، اغه د خلکو د بجلی د بلونو په ترتیب وال ډول د ژمي په موسم کې اغستل دي. او بل لار دادا چې حکومت په بجلی سیلز ټیکس کم کړي او اغه د نورو خلکو څخه په بل په مد کې واخلي.
وہ سردیوں پہ منتقل کر دیا جائے تو ایک یہ کام کیا جا سکتا ہے.
دا پاکستان ٹولو سیاسی گندونو ہم دا بجلی او تیلو پا نرخونو کی دا اولسی را دی عمل سر دا یوالے سرگندونا کلی دا او دا بجلی پا بلونو کی پا غیر معمولی اضافہ اندیخنے خودلی دی. دا اقتصادی چارو ماہرین وائی دا پاکستان دا IMF سر شوی تلون پا خپل زیده، خو پا حیوات کی دا بجلی دا اضافی لوی علت دا دی غیر منصفانہ تقسیم او باسر طبقی تا دا عربون روپو ویڑیا بجلی ورکول دی. خو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکل دا تاثر رد کړی دی چې غنی پاکستان کې فوج ته مفت بجلی ورکول کیږي او ویلي چې فوج د هر استعمالیدونکو یونټ قیمت د خپل ټاکلی شوی بجټ نه ورکوي. د اقتصادي چارو ماهرین وای باید چې حکومت د بجلی د ستونزې د هواري لپاره اوږدمهاله پلانینګ وکړي.
زمما دې میاشتې بجلی بل کله کوم کم راغی چې تیر بیا راتلو دوه درې میاشتو کې هغه بیا زیات راشي نو پیسې خو به موږ نه روباسي روباسي اس پر دیکھ مالی کال کے یعنی بل جون 2024 پورے منگ نبا 1.3 خرب روپے با پر کیپیسٹی پیمنٹس کے پہر طریقہ برو باسی نو کہ پدی میاش کے نہ رو باسی بلکہ برو باسی پگبل کے نہ رو باسی اگے نبا ور پسی چکم راضی اگے کہ برو باسی نو گورے دا دینا دا دین نه کی.
سیلون کی وای د تیلو د گرانی دو سر با د وړاندې څخه موجوده گرانی نو رحم سیوا شی. ارشد حسین، وائس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې کاروباریان وای چې د بجلی د ګرانې ورستو د سولر پینل غوښتنه اتیا پیسه زیاته شوې ده او د سولر پینل په قیمتونو کې هم زیاتواله راغله. زې یو سیدونکو وای چې د بجلی د ګرانې او زیاتو بلونو ورستو هڅه کوي چې خپل د بجلی سولر ولګي او د پیسو بچت وکړي. د ډیو خبريال ریاض حسین د مردان څخه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوړاندې کړي.
شاپیسل په مردان خار کې د سولر پینلو کاروبار کوي. دیوایي په ملک کې د بجلی د ګرانې او زیاتو بیلونو لوجې سولر پینلونو غوښتنه اتیا فیصد زیاته شوې، خو د ډالر د کمی لوجې د بهر هیوادونو څخه درآمدات کم شوي او د دې په بیو کې نور هم زیاتوالی راغلی.
2018 کې د 30% ریشو چلیدا، هغه ډیماند لګو اوس دغه ډیماند اپ ټو 75-80% تر رسیدلې دي. زیات تر ډومېسټک دی او کومرشل دی، هغه خپل کوشش کوي چې موږ خپل 80% بل د الټرناتیو انرژي نه کول کو سولر انرژي پکې یو بیسیک فیکٹر.
د پاکستان حکومت په مالی کال 2022-23 کې د انمر په شیشو درآمدي او سیلز ټیکسونه ختم کړي وو او په دې ورکړې شوې 244 ارب روپې رعایتونه یې هم ختم کړي وو. شاکر خان د سولر پینلو د اخستو لپاره مارکیټ ته راغلی. دی وایي هر میاشت د 1.5 لک نه تر 2 لک روپې پورې د بجلی بل ورکوي او وایي چې د انمر د بجلی جوړولو سولر پینل یې ولګوي او خپل ځان د بجلی د تاوان نه بچ کړي.
دی وخت کې دا کم یونټ ریټ چې کمزې ته ورسېد دا غوږه د خو خلکو دوم د وس نه بار خبره ده. نو لکه دی وخت کې کوزستا تو یم زمونږ ایوریج بل چې دی نو هغه تقریبا 1.92 لک پر منت راځي. دا زتاست خو لیم شم نو دا دون ډیر بل چې جمع کوم زند دینه خدانه چې د سولر پینل سیستم طرف تلل شم نو کم سے کم د بجلی دا نقصان او د بچت چې دا ماته به خراب پات شي.
سلنی وایي د پاکستان په 240 میلیون آبادی کې 80% خلک بجلی تر سایه لري او 12% آبادی د بجلی نه محروم ده. سلون کې وایي په مجموعي 5000 میگا واټ بجلی پیداوار کې په لری پرتو علاقو کې د 12 نه تر 15 ساعتونو پورې لوډ شیډنګ هم کیږي. په پاکستان کې 90% سولر پینل د چین څخه درآمد کیږي. کاروباریان وایي د ډالر د کمی له وجې ال سی نه پرانستل کیږي او د دې له امله د دې بې هم مخفزیاتی روان دي.
امپورت زموږ خپلم کیږي او زموږ نور کسانو د غي سره مون په شرکت باندې امپورت کوو. نو امپورټر زموږ ال سی نه اوس دې ټانک نه کلیئر کیږي. زموږ چې کوم سټاکونه راغلي هغه شپږ اتم یا شو شو چې هغه په پورت بند ولاړ دي، دا غي کلیئرنسز نه کیږي. التا بینک چې کوم کمرشل بینک تین واغي پرایس دوم رضایت وي چې هغه تل بیا زمون الډي تاوان دي.
13 میاشت د بجلی د قیمتونو ادارې نفرا د بجلی بیا 3.5 روپے یونټ ګران کړو او په جولای کې په یو یونټ کې 5 روپے اضافه کړو چې لوجې په ملک کې د بجلی د زیاتو بیلونو لوجې احتجاجونه هم روان دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی ساته خبرې خبرونه ته غواګی. په ګرد پاکستان کې د بیلی په بیلونو کې د اضافه خلاف احتجاجي مظاهره روان دي او دغه احتجاجي مظاهره د بلوچستان صوبې په مختلفو لوی وړو خارونو کې هم روان دي. دغه سیمه خلک وایي چې د بجلی د بیلونو ورکول توان لري او د پاسه د بیلی په بیلونو کې اضافه دي تا نور مشکلات سیوا کړی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د بیلی جوړونکو یا ای پی پی چې کم شرکتونه دي نو د هغوی هم قرضدار دي او د روان کال تر اخره به دوی خامخا دغه شرکتونو ته خوښه 2 ټریلیون روپۍ ورکړي. د ډیو خبريال حفیظ شیرانی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د نورو صوبو په چیر په بلوچستان کې هم د ګرانۍ او په ځانګړي ډول د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي پر ضد احتجاج دی. د مرکزی انجمن تاجران، د فلاح و بهبود په نامه خیریه بنسټ او د یو شمیر سیاسي او مدني ټولنو کارمندان د بلوچستان د سر شار کوټي د مطبوعاتو د کلب و مخته احتجاج کوي. دوی د بجلی په بیلونو کې زیاتوالی حکومتي جبر بولی او د بیلونو له جمع کولو څخه انکار کوي.
دومره مجبوری بایسه دا بیل تعلم راځي، دا غریبانو لم راځي، دا دغه عامه پولیس والا ولاړ، زموږ عسكر ولاړ دي. وما ته ویلی ولا غا صاحب زما چلویر زره په تنخواه ده سو تنخواه ده چلویر زره په چلویر زره کې وړ مور درو در زره بل رال
د احتجاج کونکو په وینا د بجلی په بلونو کې اضافي ټاکسونه اچولو ترڅنګ پېټرول ګیس او خوراکي توکي هم ورځ تربلې ګرانیږي چې خلک په مجموعي توګه له سختو ستونزو سره مخ کړي
وای غریبۍ دی روزګار کو روزګار نسته پېټرول ورځ په ورځ ګرانیږي نہ پستنگی نہ سر بخلاص خواری مزدوری نہ ستل پیچول گرانی چی سواری تے کرایہ و کرایہ دون نہ ورکی
دا ٹریڈنگ اکنامکس پنامہ نڑیوال اقتصادی جریدی رپورٹ تے چی پر نڑیوال کچا دا گرانی لستون جو سر مخ ملکونو کی دا پاکستان شمیر پر اتلسم نمبر او دا آسیائی ملکونو پلار کی پر سلورم نمبر راغلی رپورٹ کی لکل سوی پ ایران شام لبنان کی تر پاکستان زیات گرانی دا خو پ افغانستان کی تر دے ټولو ملکونو دا گرانی شر حکمه یعنی شپږ اشاریه پنځه فیصد د ریپورت کې لیکل شوی چې روان کال د اگست په خیرنۍ اونۍ کې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح 28.3% زیاته شوی
کاروبار نسته نو بیکاری دی بیروزګاری دی سبو کو ګرد روز بیکاره ناست دی چوک باندې مزدوری نه پیدا کیږي سرای کرایا دی مجبوری دې زیات ده
اقتصاد پوهان او چیړونکي ل آی ایم ایف سره د پاکستان په نوو شرطونو کړي تړون د امریکای ډالرو بای لوړیدل او په بدل کې د روپی قدر کمیدل د ډیزل او پټرولو بای زیاتیدل د ملک په امپورټ او ایکسپورټ کې کموالی راتلل ناسم ملکی سیاسي او انتظامی حالات د ګرانۍ لوی او مهمه لاملونه بولی په پاکستان کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي پر ضد روانه اونۍ د ملک په بیلابیلو شهرونو را پنڈی ملتان گجران والا پیشور او کراچی کی هم پرلو یکچ اولسی او سیاسی احتجاجونه سوی او د بجلی بیلونه د احتجاج په توګه سوځول سوی دی په ډی روسی مو کې د گرانی پرزن د تحریکونو د چلولو اعلانونه هم سوی دی د پاکستان لړمحال وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سی شنبه پورس پر خپل ایکس یا پخوانی ټوئیټر نومي پاڼه د بجلی بیلونو د زیاتوالي په اړه لیکلی چې د پاکستان د برخې ډیویژن د چارواکو سره لیدل کاته کړي او د بجلی په بیلونو کې خلکو ته اسانتیا او په موخه مهمه پریکړه کړي و سرکاري ملازمینو دفترونو ته د بجلی د مفتو یونټونو ورکولو اړوند موضوع باندې بحث کړي او لیکلی دی چې په لند وخت کې به مهمه پریکړه وکړي شاغلی کاکر زیاته کړي د صوبایي حکومتونو په ملتیا به د خلکو د مشکلاتو د حل لار ولټوي خو نقادان وایي چې د پاکستان حکومت د بجلی جوړونکو آزادو کمپنیو تر دوه ټریلیون زیات روپیو له اوله قرضدار دی دوی پښتي چې په داسې وخت کې به دا څنګه ممکنه سي چې یو لنډمهاله حکومت دی دا ستونزه حل کړي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
قدر من اردوونکو د ډیوا ټي وی خبرونه له هم دوام لري په پاکستان کې د بیروزګارۍ له سبب خلک یا ځوانان د ډیر په خواره هسي نور هیوادونو ته ځي خو په نږدې یو کې په دغه کې ډیر زیاته اضافه راغلی ده او صرف د جولای په میاشت کې 4.5 لک خلک بهر هیوادونو کې مزدوري کولو ته مجبور شوي دي دغه ځوانان چې د ملک د ننه یې زده کړی کړی دی او نور هیوادونو ته د مزدوري یا د ګټي په تکلزي دغه په اړه باندې یو تفصیلی راپور تاسو زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي
پاکستان کې بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنت د شمیرو تر مخه سکل صرف د جولای میاشتې پورې 3.5 لک نه زیات خلک د روزګار لپاره د هیواد نه وتلي تیر کال یعنی 2020 کې 8 لک نه زیات خلک د روزګار لپاره د هیواد نه وتلي وو د اقتصادي چارو څېړنیز ادارې پاید ورستو کې یو سروې کړی او د خلکو نه پختلی چې آیا هغوی پاکستان کې ژوند کول غواړي او کنه بهر تلل غواړي.
د ټولو نه لویه خبره د ځوانانو دا چې د پاکستان نه بهر تلل غواړي، په خاصه توګه ځوانان هلکان. 80% نه زیات کسان وویل چې هغوی بهر تلل غواړي او څومره چې تعلیم زیات وو نو دومره پاکستان نه د وتلو خواهش لرلو.
یي خواهش ملک چھوڑنے کی بھی اس کے ساتھ بڑھ رہی تھی.
پاکستان کې 50% آبادی دیش کلنه او یا د هغې نه کم عمر ده چې پکې زیاتره ځوانان بے روزگار دي.
ایک اور سٹڈی جو ہم نے کی اس میں ہم نے دیکھا کہ
زمون په یو بل سروي کې معلومه شوې ده چې د یو کم دیش تو کال نه کم عمره هغه ځوانان چې تعلیمي ډیگری لري هغه زیات بے روزگار دي. تعلیم او ډیگری هم هغه ته روزگار نشي ورکوله.
ایجوکیشن بھی ان کو امپلویمنٹ لینے میں مدد نہیں دے رہی ہے.
ځینې څېړونکو په خیال د هندستان په شان پاکستان هم د معیاري تعلیم او ټکنالوژي په لاس ځوانانو ته د روزگار مواقع پیدا کول شي.
زمونږ د ملک په ټوټل جی ڈی پی کې د آی ټی چکم دی 1% شیئر دی او زمونږ گاوند کې چکم ملک دی انډیا دا 7.5% په ټوټل جی ڈی پی کې شیئر دی د آی ټی او اوی وی چې دا ایکسپیکټډ دی چې 2025 پورې به دا شیئر 10% ته ورسی.
خدا پاید سیلنیز رپورٹ ترمخه په هیواد کې د بیروزګاری ترڅنګ یو شمیر نور علتونه دي چې ځوانان په وتلو باندې مجبور کوي.
سبسے بڑی وجہ انہوں نے دی ایز ایکسپیکٹڈ
زیات تر حقوی د روزگار د پارزی خو دوی موجه ځوانان محسوسی چې دلته حقوی ته عزت نور کول کیږي او دریا موجه حقوی داسې موقع تر لاسه کول غواړي چې د خپل ژوند نه فائدہ تر لاسه کی.
اور تیسری وجہ انہوں نے کہا ٹو ہیو مور اپورچونیٹیز.
دغه رپورت تر مخه په اول نمبر باندې د بلوچستان او بیا دویم نمبر باندې د خیبر پختونخوا اوسیدونکو د هواد نه بهر تلل غواړي. د پاکستان پیپلز ګوند په خوانی سېنیټر مصطفی نواز کوکر یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې منلي چې د هواد ځوانان نه امید شي او حالات ورسته تر بلې خرابيږي.
بتاین ته صحیح امید پیدا کیسه کړئ؟
امید څنګه پیدا کو؟ خلکو تاسو اوایو په تیر 15 او یا کلونو کې چې کوم پهونه مونږه هغوی ته ورکړي هغه خو مونږه مات کړی دي. خلکو ته نوې امید څنګه ورکو؟ زمونږ سره سدي نن په دې ملک کې 15% د ځوانانو آبادی ده. تاسو هغوی ته لوی خوب او امید څنګه ورکوي او په کوم بنیاد
خوب دکایږي؟ کیس بنیاد په
سیډونکو په خیال ځین خلک په دې مجبور شي چې د سمندر په لار غیر قانوني تک ته هم غاړه کېږي. همسکل د جون په میاش کې اروپאי هوادونو ته په غیر قانوني تګ سره 350 پاکستانیان په سمندر کې ډوب شوي وو. عدنان رشید، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویل دی په هیواد کې ترخګر دومره ندی توانی دلی چې کنه د ملک په یو برخه باندې قبضه وکړي. دا په داسې حال کې چې یوازې د اگست په دی روانه د 13 میاشت کې نه نوی د ترخګرې پیښې شوې دي او پکې ګڼ شمیر کسان هم وژل شوي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا دغه بیان مخې تراتلل او بیا د تشدد په دغه پیښو کې اضافه چې کوم د تیرې میاشتې لیدل شوی دا د کال 2014 نه را پدې خو په یو میاشت کې تر ټولو زیاتې د ترخګری پیښې دي. د هډیو خبريال اورنګزیب خان او وقار احمد یې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز رپورٹ تر مخه اگست په میاشت کې شوې ده ترهګرې د پیښو کې په ګرد هیواد کې یو سل 12 تنه وژل شوې دي او جولای میاشت په مقابله کې په اگست کې ترهګری 93% زیاته شوې ده. رپورٹ وی بلوچستان او خیبر پختونخوا قبایلی سیمه د اگست په میاشت کې د ترهګری نه تر ټولو زیات اغیزمن شوې دي او بلوچستان صوبه کې د تیر میاشت په مقابله ترهګری 15% او قبایلی سیمو کې یو سل 6% سیوا شوې ده.
دا ترهګرۍ په حقله په پاکستان کې دا یو غیر معمولی صورتحال دی، خصوصی طوگا خیبر پختونخوا قبائلی سیمی او بلوچستان کی ترهګرۍ په زیاتېدو ده او حالات څه ډیر ښه نه دي. دا ټیک دا چې سیکیورټی ادارو د ترهګرو پر ضد کاروائی کړی دي، خو بیا هم ترهګر بریدونه سیوا شوی دي.
د پیکس نومې د ادارې رپورټ په داسې حال کې راغلی دی چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا بنو کې په امنیتي ځواکونو برید په نتیجه کې نه عسکر وژل شوي دي. د پیکس ادارې رپورټونه هم وایي د ځلې ترهګر شبکې زیاتره امنیتي ځواکونه په نښه کوي.
ورسته ورځ د دې طاقت چې دی غاروان دي زیاتېږي، کسان ورسره شته دي، اتله ورسره شته، ټیکانه ورسره شته دي. دغه شان مطلب لکه دا که دا دو طاقت دغه شان زیاتېدو، بیا دا د افغان او پاکستان د ریجن چې دلته خو تقریبا مطلب دی چې لکه په درجنونو مطلب دی شرخو تنظیمونه دي، دلته غټ غټ ګلوبل تنظیمونه دي.
دا رپورٹ په داسې حال کې راغلی دی چې یو ورځ وړاندې خبریالانو سره خبرو په وخت موقتی وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې دلته یو ترهګر تنظیم هم دومره توان نه لري چې د پاکستان یو علاقه ونیسي.
دا خبره ټیک ده چې په ظاهره ترهګرو سره په پاکستان کې داسې څه علاقه نشته چې د دوی په کنټرول لاندې وي. خدا هم بیا یو حقیقت دی چې خیبر پختونخوا په قبایلي سیمو کې د ماخام نه پس بیا دا ترهګر په ښکاره ګرځي.
دا پاکستان په سواری د ترهګر تنظیمونو پر ضد دوه عملیات کړی دي او سواری یې دا دعوه هم کړې ده چې د عملیاتو په نتیجه د ترهګر عمله یې ماته کړې ده. خو غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي په کابل د طالبانو قبضې پس دلته پاکستان کې ترهګري یو ځل بیا سیوا شوې ده. پاکستان د دې تور په افغانستان کې موجود ترهګر تنظیمونو باندې لګوي کوم چې افغان طالبان ردوي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، نیوا، اسلام آباد.
پښتنه سیمه کې د تشدد او د ترهګرۍ د پیښو د هدفي وجنو او دغه کې د پښتنو په مسایلو باندې غږ پورته کوونکي د مدني ټولنو فعالان، سیاسي مشران او د شان ځای خلک هغه کله هم چې د احتجاجي مظاهرو هڅه کړې ده هغه نیول شوې دي. په پاکستان کې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن د احتجاجي مظاهرې تابعه شوې وه، خو د حکومت لخوا هغې ته اجازت نامه ورنکړې شوه. د هغې باوجود دغلته په سوونو خلک راجمع شوي دي او په پښتنه خاوره یا په دغه ملک کې د پښتنو سره روان حالاتو باندې د هغې چې کوم غوښتنې دي هغه څه غوښتنې دي. د ډیوه خبریال ذوالفقار بیټني موږ سره ملګری دی، د هغې نه تفصیل اخلو. ذوالفقار، او به خیداغي او راپور را لیکلې دی، هغه راپور تاسو ته پام راګرځو.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د کراچۍ غړو نن د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره اعلان کړي وه چې وروسته لاغې د کراچۍ پولیسو د دوی لار نیولې او بیا دوی د کراچۍ په صدر سیمه کې احتجاجي مظاهره وکړه. پی ټی ایم مشران وایي دوی په درجنونو کارکنان کراچۍ پولیسو د کراچۍ پریس کلب مخې نه په داسې حال کې نیولې چې هغه احتجاجي مظاهره کې د ګډون د پاره راغلي وو.
په ګڼ شمیر پندې پولیس را وړي دي او نور ګاډي را وستلې دي. موږ دلته چې کوم د دوی ذمہوار و یو سره ما خبره وشوله چې بای موږ نه روډ بند کوو، پرم نه طریقه سره پریس کلب ته څو الته خپل نیمه ګنټه خپل احتجاج ریکارډ کوو. په دا نه بعد زو خود داس را ته وی چې تاسو په هیڅ صورت نشئ تلای.
د پی ټی ایم مشران زیاتوی دوی دغه مظاهره د غورزنګ مخکخ علي وزیر او نورو نیول شو غړو د خوشی کولو د پاره را جوړه کړی ده. پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وای ریاستی ادارې د پی ټی ایم نه بلکې د دغه لارې د پاکستان د ماتولو حسی کوي.
پارلیمنت زموږ د نه اوریدل، جاسو انټيليجنس ادارو نه اوریدل، موږ لاړو تلو سپریم کورټ ته چې دا سپریم کورټ زموږ د آئینی قانوني جې مطالبات ومني چې دا ظلم زیاتول د موږ سره ولي کیږي. بیا زموږ علي خان وزیر بیا په درزنو ملګری نور গ্রেফতার کېدن ترننه پوری کریک ډان شروع دی، زموږ ملګری গ্রেফতার کیږي. دا اوس کوم غیر آئینی غیر قانوني عمل روان دی.
پی ټی ایم تورونو ته حکومت یا ریاستي ادارو نوې خبرګون نه دی ویلي، خو لدین وړاندې د پاکستان پوز پخوانی ویان
په پی ټی ایم تور پورې کړی وو چې د بهر هیوادونو په ایجنډا کار کوي. پی ټی ایم دغه تورونه رد کړي وو او وایي د پښتنو د حقونو دپاره پورمنه مبارزه کوي. پی ټی ایم د اگست په 13مه نیټه په اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو دپاره احتجاج کړی وو. په یاد احتجاج کې د غورزنګ مشر منظور پښتون، علي وزیر او نورو په پوځ سختې نیوکې کړې وې. وروسته له هغې اسلام آباد پولیسو علي وزیر، منظور پښتون او یو شمیر کسانو پر ضد مقدمې درج کړې وې او علي وزیر او مدني فعاله ایمان مزاری او د پی ټی ایم ګڼ شمیر پلویانی نیولې وو. ذوالفقار بټنه، ویو ای ډیوا، کراچۍ.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم زو د بل راپور پلوتا، او دغه راپور زمنګ د همکار ارباب محمود علی دی. ګورو چې د پاکستان د کلونو راهسي چې کم دغلته کې د تشدد پیښې روانې دي، په دغه باندې څه تفصیل لري؟ د کلونو راهسي په هواد کې د وسلوالو خلاف فوجي عملیات کوي. خود پاکستان څېړنیز ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په تشدد کې اضافه شوې ده. څېړونکو وایي چې د حکومت د کوټلي دوامدار پریکړې د نشټوالي په وجه اولس مایوسه شوې ده. په دغه نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان په هیواد کې د ترهګرۍ او د تشدد د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف کې یو خواته درانه پوځي عملیات کړي، نو بلې خواته یې په بیلابیلو وختونو کې د دوی سره د سولې مذاکرات هم کړي دي، خو د دې باوجود تشدد اوس هم دوام لري. پاکستان وایي د بریدونو شاته د تحریک طالبان پاکستان لاس دی.
Coming together of the political parties of
the TTP په اړه د کوټلې تګلارې خپلولو لپاره به سیاسي ګوندونو، فوز او نورو ادارو ته رايوځي کېدل وي، او یو دوامدار تګلارې بخپلول وي. که هغه د دوی خلاف د فوزي طاقت د کارولو خبره وي، او که د دوی سره د مذاکراتو، که فوز وي او که سیاسي حکومت، دواړو ته به یو لار خوشول وي، یو فیصله به کول وي. دا سینسي کېدلې چې کله یو لار خپل کړی او کله بل.
جمعین صدیقی وایي د واضح تک لارې نشتوالی پر ریاستی کچه اختلافات سرګند دي. په روسو کې د پاکستان په خوانی حکومت او د پوز مشر تور لګولې دي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي، او باید افغان طالبان د دې خلاف ګامونه پورته کړي. افغان طالبان وویل د طاقت استعمال ستونزه نشي هوارولی، او دا چې پاکستان دې د خبرو اترو لاره اختیار کړي.
The fact that the attacks are increasing by the TTP
خدا هم یو حقیقت دی چې په امنیتي غړو د TTP په بریدونو کې اضافه بیا د پاکستانی چارواکو لپاره ګرانوي چې دوی د TTP سره د مذاکراتو خبره هم وکړي.
خبر پښتونخوا کې د پولیس په بخانه مشر او امنیتي سړونکو اختر علي شاه وایي د سره روغن واخله تر د سواد د مولانا فضل الله او بیا د اوسنی مذاکراتو پس سو شو. د TTP سره د مذاکراتو ګارانټي به سو ورکړي. دا به څوک یقین کوي چې وسلوال به ټوپک کېږدي او د پاکستان آئین ته به تسلیم شي؟
دا آئین د پاکستان خو ډېر واضح دی. خو دا وایي چې دې کې د پرایویټ ملیشیاز د آرمی یا د ګنجایش نشته، نو دې کې به دا د دې څه ګارنټي وي چې کوم خلک خبرې اترې کوي هغې به ټوپک کېږدي او دا قانون بیا بتا دی وي.
د نړیوال چارو سیړونکو پروفیسر اجاز خټک وایي کله چې پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات شروع کول، نو هغه وخت هم د خلکو اندېښنې وې، او بیا ولیدل شول چې په دغه عملیاتو کې د وسلوالو نه زیات عام اولس وځپلی شول، او د مذاکراتو حال هم اولس لیدلی دی.
خلک غواړي چې کم اولسي پاسونه چې کم خلک طالبانو خلاف دي،
حکومت پکار دا پاکستان آگ سل کو مرست سرا یہ طالبان خلاف عملیات ممکن سیاسی عمل ممکن یہ آگے سر طالبان آئسولیٹ کی آگے سے حکومت دا سے نہ لگی کہ پورا تیار دے
پاکستان وئی دا امنیت دا خراب وزل قبلہ یہ یو خوا اولس زپل شوے دے نو ورسرا دا حیوات اقتصاد یہ ہم اغیزمن شوے دے امریکی ویلی دی چی دا یو سو کال جمہوری ریاست دا پاربا دا تراہ کرے پشمول پنور چارو کی دا پاکستان سرا مرست جاری بوسا دی ارباب احمد علی وائس آف امریکا ڈیوا واشنگٹن
د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د کمیشن مشر ابراهام کوپر د پنجاب په جنرالوالا ښار کې د عیسایانو په ضد تشدد په اړه د ډیوا ریډیو د ډیوا ټي وی سره په خبرو کې ویلي د عبادت په ځای برید یو ډیره دردون کې پیښه ده او لبد مرغه داسې د امریکا په ګډون په ټوله نړۍ کې شوې دي دی وايي کله چې تاسو د توهین په ضد ډیر سخت قوانین لري او د انتها فسند لخوا د هغې غلط استعمال کیږي نو دا قسمه پیښه به مخې ته راځي د دې په وینا داسې قوانینو جوړولو ته ضرورت دی چې د مذهبي لګکیو غړو په ضد دا ډول تورونه لګونکو نه د ډیر شواهد د ډیرو شواهد غوښتل وشي چې چارواکي پوره وخت ولري او هر یو تور وڅیړي مخکې لدی چې د لاریون ګډونوال قانون په لاس کې واخلي باید قانون د دوی مخه ونیسي د ابراهام کوپر سره زمونږ همکاري مو جلیل خبرې کړي
دا یو ډیر دردونکی پرمختګ دی هر وخت چې په عبادت ځای برید وشي او لبد مرغه داسې د امریکا په ګډون په ټوله نړۍ کې پیښ شوي دي دا د مذهبي ټولنې لپاره تل د اندېښنې وړ دي خو په عمومي توګه دا یقینا د ډیموکراسۍ او مذهبي چاپیریال بې ثباته کوي نو بیل شکه په ځانګړې توګه کله چې تاسو آنلاین او ټولنیزو رسنیو ته ګورئ اسلاموفوبیا د ژوند حقیقت دی دا په مختلفو کچو مختلفو لارو مختلفې ټولنې اغیزمنه کوي او دا مناسبه ده چې مونږ د یهودانو په ضد د احساساتو سره مقابله وکړو او هڅه وکړو چې د مسلمانانو او عیسایانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو د حقونو دفاع وکړو دا مهمه ده چې که څوک د یو کمپین مشري کوي او د هغو کسانو په وړاندې ودرېږي چې د اسلام نه کرکه یا ویره لري کله چې تاسو په خپل هیواد کې داسې پیښې مخې ته راځي چې ویره هڅوي نو دا مرسته نه کوي
سو ان دی انټرنیشنل فورا پاکستان
په نړیوالو فورمونو کې پاکستان همیش د اسلاموفوبیا په اړه خبرې کوي بلکې په ملګرو ملتونو او نورو پلیټ فارمونو کې د دې کمپاین مشري کوي خو کله چې تاسو ګورئ چې په پاکستان کې اقلیتونه د پاکستان دننه د ریاستی پالیسیو یا بیانیې قرباني دي تاسو د اسلاموفوبیا په اړه د پاکستان بیانیې ته څنګه ګورئ
So without a doubt, especially when you look online and social media, Islamophobia is a fact of life.
نو بیل شکه په ځانګړې توګه کله چې تاسو آنلاین او ټولنیزو رسنیو ته ګورئ اسلاموفوبیا د ژوند حقیقت دی دا په مختلفو کچو مختلفو لارو مختلفې ټولنې اغیزمنه کوي او دا مناسبه ده چې مونږ د یهودانو په ضد د احساساتو سره مقابله وکړو او هڅه وکړو چې د مسلمانانو او عیسایانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو د حقونو دفاع وکړو دا مهمه ده چې که څوک د یو کمپین مشري کوي او د هغو کسانو په وړاندې ودرېږي چې د اسلام نه کرکه یا ویره لري کله چې تاسو په خپل هیواد کې داسې پیښې مخې ته راځي چې ویره هڅوي نو دا مرسته نه کوي دې مبارزې هغه وخت مرسته او نکړه کله چې پاکستانی ډیپلوماټانو مسلمانانو ته د اوښتو زیانونو په اړه ډیر احساساتي ویناوې وکړي او په ورته وخت کې په اسلام او عیسایت او نورو ډلو کې د مذهبي اقلیتونو نه ساتنه د دوی دریز او هر ډول کمپاین چې دوی یې مشري کوي ورته زیان رسوي پاکستان پارلیمان لري او سیاسي مشرتابه لري چې د وضعیت د زر تر زره ښه کولو لپاره په قانون کې ترمیم او بدلون راولي او په کور دننه او بهر هیوادونو کې مذهبي اقلیتونو ته ډاډ ورکوي چې دا هغه مثبت لوري دي چې پاکستان دغه مثبت لوري ته مخه کړی ده
Your organization has written letters to White House.
ستاسو سازمان سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت ته لیکونه لیکلي چې په هند کې د مسلمانانو مسلې راپورته کوي. آیا ستاسو سازمان د اقلیتونو د حقونو د ساتنې لپاره د پاکستان حکومت ته هم داسې لیکونه لیکلي دي؟
In India, it's also true that USRF has been very strong in its condemnation.
پهن کې یو اس سی آی آر اف خپل غندنه کې ډیر قوی دی او په حقیقت کې مونږ په سپتمبر کې په واشنگټن کې د مسلمانانو لګکې په وړاندې د تاوتریخوالي مسلې په اړه عام اوریدنه ترسره کوو. همدارنګ حقیقت دا دی چې د هند حکومت تر اوسه یو اس سی آی آر اف ته اجازه نه دا ورکړي چې حتی په رسمي ډول هند ته سفر وکړي چې هلته د مسلو په اړه خبري وکړي. نو کله چې د پاکستان خبره راځي زه فکر کوم چې یو ایس سی آی آر ایف با د داسې موقع هرکلی وکړي چې پاکستان ته راشي او خپله قضیه نیغ په نیغه د پاکستان لنډمهاله مشرتابه سیاسي مشرتابه ته وړاندې کړي او په هیواد کې د مذهبي لګښیو سره په ښکاره توګه یووالی څرګند کړي. نو ډاډه اوسئ چې یو ایس سی آی آر ایف او د بشري حقونو نور فعالین به زموږ اندېښنې له پاکستان او هند سره واضح کړي.
تاسو هم د ډیوا ټي وي تنیخ په نغه د واشنگټن ډي سي نه غوږی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استاد د برتانیې دی ګارډین رسپانیتا ویلي دی چې په افغانستان کې دی وخت زیاتره خزي په موجوده شرایطو کې د خپل ژوند مرګ غوړه بولی. دی وایي چې دغه د طالبانو چې دی وخت کې کومه زورواکي ده د هغوی موجوده پالیسۍ دي چې هغوی دغه فکر کوي. د وایس اف امریکا آشنا ټي وی خبریاله شناز نفیس ته دغه نور تفصیل تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
د ګارډین رسپانیتا په افغانستان کې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو استاذي الیسن ډیویډسن ویلي چې په افغانستان کې داشي بوینه چې د خزو او جنو زیاتې دون کشمیره په اوسنو شرایطو کې د جونت تیرولونه مرګ زیات غوړه بولی. د بشری حقوقو د سار اداره د خزو د اوسنۍ ځانوجنې زموار طالبان او نړیوال بولی.
لومړی باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي. دوی هغه څوک دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازې هیواد کړ چې نجونې پکې لزده کړو او دندې بې برخې دي. خزه د هغوی د آینده او خپلواکۍ په اړه ناهیلي کړي دي. دا هغه اړین څه دي چې د ژوند لپاره لازم دي او موږ انسانان جوړوي. هغه هر څه لاړل. نړیواله ټولنه هم د ډیرو ملامتیو مستحق ده. هغه ژمنه چې له افغانو خزو سره کړې وي هغه یې مات کړې.
د ورسپانې ریپورت وایي چې د افغانستان په یوولس ولایتونو کې ټول شوي معلومات ښیي چې یوازې په نیمروز ولایت کې په سړو کې د ځانوجنې کچا زیات ده او په پاتې لسو ولایتونو کې د ځانوجنې کچا په خزو کې زیات ده.
خاص کر کومګا د خفګان بيماري ډیپریشن بيماري والو پای کې به زړه خپي په سر باندې به بوجي په زړه باندې به بوجي غوسه به ورزي ائسولیشن تر تر بزي تنهایی پسند کیږي با کار کې به زړه نه لګي خو به ډیسټرب کیږي خوراک به ډیسټرب کیږي د سې د مایوسۍ نه امیدې سوچونه به ورزي چې کله دا ټول شزونه کور شو اغه نه پسته دی اغه د خودکشي خیالات ورزي هر ټیم به سوچ کوي چې د هغه د خپل ژوند خاتمه وکړي.
د طالبانو د بیا راتګنا دوه میاشتې وړاندې چې کله په هیواد کې ګیر چاپیره بدمنی زیات شوه نو هغه وخت د رواني ناروغو په اړه یوې متبرې مجلې بی ایم سی سایکیټری ویلي وو چې د افغانستان نیمای نفوس د رواني ناروغۍ سره مخ دی.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د افغان خزو د ژوند شرایط هم را سخت شوی چې مرغ واړی خود طالب تر واک ملین لاندې افغانستان کې ژوند ته غاړه نه ایږدي. د مهاجرت په قضیو کې له افغان خزو سره توپیری چلان هم په گاونډي هیواد پاکستان کې لافغان خزو سره ناوړه برخورد او بیکاری اغه نور لاملونه دي چې افغان مهاجرین جونی ځانوژنې تړباسي.
په افغانستان کې د روختونونو چارواکي او طبي مامورین اجازه نه لري چې د خزو د ځانوژنې د پیښو حال چاته ووایي او نه طالبانو په دغه اړه ګارډین ورځپاڼې یا نورو خبریالانو ته حال ورکړی.
چکر تزل کیږي یا شاپنګ لزی یا بل څه لزی په کور کې مونږ دونه سختیاري کوو چې یا بالکل ایکسټریم پرده مونږ ډېره زیاته لږه کوو چې دا بالکل الاؤډ نه دي بهر ته، یا کور ته ډاکټر راولو چې هغه په کور کې علاج وشي. نو د دې سختیانو د وجې نه هغه چې دی هغه نفسیاتي بیماریانې هغو ته شروع شي، نو د خودکشي رجحان چې دی هغه ډیفینیټلی چې دی هغه خلکو کې زیاتېږي.
اما زه ستاسو د رسنۍ له لارې پر افغانو ښځو غږ کوم چې د کمبلې تر مرګ د سنگر مرګ خوره ده. راځئ چې د ځان وژنې پر ځای پر دښمن باندې برید وکړو او دښمن له پښو وغورځو. حداقل تاریخ خو به مو ګټلی وي او که په دې کې ووژلو شو هم.
د روغتیا د نړیوالې ادارې د ریپورت له مخې تر 2019 کال پورې په افغانستان کې د ښځو په پرتله په سړو کې د ځانوژنې کچه زیاته وه، خو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو فایلین وای چې د طالبانو د بیا واکته رسیدو وروسته په افغانستان کې د سړو نه زیاتې خزي ځانو نه وژني. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن. زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ با ځانته یو لار فخوم، ماته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمان خوفم
که بلسو کې کای او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دا بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږنیمه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د افغان طالبانو د قانونو او پټرولیو وزارت تیر ورځ ویل دي چې دوی د چین، برتانیې، ترکی، پاکستان، ایران او د افغانستان د پنګوالو سره د شپږنیم ارب ډالرو لوزنامې لاسلیک کړي دي او دغه قانونو چې د کومو په سر باندې لوزنامې شوې دي په هغه کې د سرو زرو اوس په نسر باندې د میسو قانونه د هغې د سپړلو او د هغې څخه د ګټه ترلاسه کولو په سر دغه لوزنامې شوې دي. پوره تفصیل تاسو ته د آشنا ټي وي خبريال سمیع الله جلالزی په راپور کې وړاندې کوو.
د طالبانو حکومت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو شمېر شرکتونو سره د افغانستان د وو قانونو د تړونونو د لاسلیک کېدو خبر ورکړ چې په ځینو کې به په ګډه توګه د افغان او بهرنی شرکتونو لخوا پانګونه کیږي. د طالبانو د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په یو خبری کانفرنس کې وویل د دغو تړونونو له مخې د قانون د استخراج موده له 15 تر 10 کلونو پورې ده.
شپږ میلیارډ 1550 میلیونه ډالر به دوی صرف سرمایه گذاری کوي.
په دغه قانون کې د تخار ولایت د چاب د سرو زرو کان، د لوګر مسینک دویم کان، په غور کې د سرب او جستو کان، او په هرات کې د غوریان د وسپنې لومړی، دویم او دریم بلاکونه شامل دي چې په ځینو کې به د افغان او چینایي، ایرانی، ترکیه او برېټانوي شرکتونو لخوا مشترکه پانګونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په اکثریت دغو تړونونو کې د حکومت ونډه ډېر لسنه نه خودل شوی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي وایي د قانونو تړونونه ډېر دقت او مسلکي چلند ته اړتیا لري.
باید قراردادونه ډېر معیاري او ډېر سنجول شوي وي چې په هغه کې د افغانستان ګټه خوندي اوسي البته معنی دا نه دی چې دا ټول ګټې موږ ته ورسیږي. دا عادلانه څه چې بینلري نورمونه اجازه ورکوي هغه سې باید وسي، او دا ډېر دقت ضرورت لري. او په بیره دا په لساو قراردادونه ورکول خدای وکړي چې په هغه کې د وخت کمښت په بنسټ نیمګړتیاوې زیاتې نه وي.
این شفافیت در استخراج معادل با توجه به قراردادهایی که در رابطه با شرکت‌های داخلی و خارجی انجام میشه نیازمند یک تفکر همه جانبه که جامع المنفعه برای تمام شهروندان افغانستان باشه، میتونه مؤثریت بیشتر در واگذاری و ایجاد یک نوع زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی بیشتر توسط تاجران خارجی و داخلی در داخل افغانستان باشه.
د طالبانو حکومت تر دې وړاندې یو چینی شرکت سره د امو سیند د حوزې د تیلو د استخراج تړون لاسلیک کړی وو. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د نادرو او ستراتیژیکو منرالونو، قیمتي کانو، طبیعي ګازو، پټرولیم او نورو سون توکو کانونه لري. د ځینو سرچینو په خبره افغانستان د تریلیونونو ډالرو په ارزښت طبیعي منابع لري. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د افغانستان وتل سیاستوال او د ننګرهار ولایت په خوانی والی مونږ سره شمع محمود میخیل صاحب دا وخت د اسکایپ لاري ملګری دی ورته کلی کو میخیل صاحب ستړي مشي
سلام دی ورسیږي تاسو ته ستاسو اوریدونکو
مننه میخیل صاحب ستاسو میخیل صاحب تاسو د راپور واوري د مطبوعات به هم کتلی وی چې د افغانستان طالبانو کما داوا کړی دا چې د شپږ اشاریه و پینځه و میلیارډ ډالرو چې کم لوزنامی کړی دی. میخیل صاحب په ګرد نړۍ کې تر دې وخت پورې د طالبانو حکومت په رسمي توګه چا هم نه دی منلې، نو څنګه بیا روس، چین، پاکستان، ترکی، ایران او دغه نور هیوادونه د دوی سره دغه لوزنامی کوي؟
اول خدای چې لکه تاسو یادونه وکړي چې یو ملک چې قانون موجود نه وي، هلته اساسي قانون نشته، حکومت مشروعیت ولسی او قانونی او نړیوال مشروعیت نه لري، نو د هر چا سره چې معاهده کوي هغه هم حقوقي ارزښت نه لري. د افغانستان په راتلونکي کې د نړیوالو د قوانینو په اساس باندې دا یو برخه ده. دویمه برخه دا ده چې یو ډله مافیایي ګروپونه دي چې هغه د طالبانو په منځ کې دي، په منطقه کې دي او شرکتونو په نامه جوړ کړي دي. نو دیو فقط وړي چې معدن او درشان لوټ کی، او دا د افغانانو په درد یې مخکړي نه. د افغانانو د افغانستان په انکشاف کې رول نه لوبوي. البته هغه مافیا کړي چې کوم دی هغه ته استفاده کوي. درې ما مسله چې زیاته مهمه ده، ګوري هغه معتبره کمپنۍ چې د معدنو په ساحه کې کار کوي هغه هیڅ کله په داسې ځای کې چې هلته قانوني حکومت نه وي دا غزه آینده معلومه نه وي نو هلته سرمایه گذاري نه کوي. او څلورمه مهمه مسله چې ده، دغه کمپنۍ چې کوم یادیږي دا زیاتره د استخباراتي کړیو پورې رابطه لري، نو غواړي چې په دغه شکل باندې په افغانستان کې هم عاید ترلاسه کړي او په عین حالت کې په افغانستان کې تګ راتګ هر چیرته وشي کړلی او معلومات راټول کړي. چین هم په دې لټه کې ده، پاکستان هم ده، ایران هم ده، نور د افغانستان ګاونډیان دي. نو په دې خطر باندې چې سبا ته بیا دا کمپنۍ شاید چې نومونه هم څوک پیدا نه شي کړلی چې دا چیرته ثبت دي، مرکز مې چیرته دي، نو په دې خطر باندې دا یو هغه انګلیسي کې ده یو بوګس دغه وایي، ځکه چې په داسې یو هیواد کې چې هلته قانوني حکومت نه وي نو شپږ میلیارده ډالره څوک سرمایه ګذاري نه کوي او نس دا صرف د کاغذ په مخ باندې داشن موجود دي. تاسو معلومه ده چې پخوا یعنی د جمهوریت په وخت کې چینایانو د مس عینک د 3.5 میلیارډ ډالر په حدود کې قرارداد امضا کړ، اما تر اوسه پورې سرمایه گذاری په حقیقت کې ونه کړه. چون هغه کمپنۍ معلومه و، زه معلومه نو افغانستان کې سرمایه گذاری 3 میلیارډ یعنی چې و تر اوسه پورې ونه شو لکله. نو په دې خاطر باندې دا یو بوګس سکیم ده چې هم مافیایي ډلې استفاده کوي، هم استخباراتي ډلې استفاده کوي او د افغانانو په درد نه خوري.
میخیل صاحب تاسو څه ګومان کوئ چې د دې تر ټولو تړونونو نه ترلاسه شوی پیسې به د افغان ولس او د طالبانو په خباندې وکړول شي؟
مخه تاسو عرض وکړ چې دا نه یو مافیایي ډله چې کوم یو ده، هم د طالبانو په منځ کې هم په منطقه کې کوم یو ده، او استخبارات د دې ولې استفاده کوي؟ دا د افغانانو په درد نه خوري، ځکه په معدنو کې دا مسله ده چې هلته ښه مدیریت نه وي، هلته قوانین نه وي، او هلته هغه شفافیت په قرارداتونو کې نه وي، نو دا بیا دینه هغه مافیایي کړۍ ته استفاده کوي، او دا په ریسورس کرس یعنی معنا دا چې د جنگ بایس ګرځي. مثال له دنیا کې ډیر د تاسو ګوري چې سودان کې یا په کانګو کې ډیر مدنیات لري، اما هلته نامیده، هلته حکومتولي خنه ده، د خلکو ژوند خنه ده، نو دا فقط یو نوع استعمار او استحصال مسله ده چې د دې نه دغه حلقې استفاده کوي، او دا موقتی مسله ده.
میخیل صاحب، اخیری پوښتنه چې په طالبانو باندې تور دی او داسې راپورونه هم راغلي دي په مطبوعاتو کې چې د دوی مشران په بهر هیوادونو کې دي، هلته خپل کاروبارونه کوي، جدادونه لري او کورونه هم دغلته لري، ستاسو د حساب کتاب له مخه داسې کوم میکانیزم شته چې دغه پیسو استعمال د هیواد د خدمت پورې وساتي؟
نو فعلاً خو داسې میکانیزم نشته دی. ما تاسې ویلي چې قوانین نه وي، نو بیا په خپله د عایدو راټولول او د عاید مصرف او بودجه هغه بجټ چې کوم ورته وایي، دا باید یعنی خلک دیو ته لاسرسی ولري. اوس خلک نه پوهېږي چې دیو پیسې څومره راټولې کړي، چیرته مصرف کړلې، او کوم انکشافي کار یې په دې معنی وکړ سره. نو یوازې دا د محدودو کسانو چې په راس کې دي د هغې وجیبونو ته ولیږي. البته قانوني حکومت که راځي او هلته قوانین وي، مشروع حکومت وي، نو په هغه صورت کې بیا کولی شي د دې پوښتنه وکړي چې کومې کمپنۍ چا سره قرارداد کړی دی، څه لوټ کړی دي، او څومره عاید یې لاسته راوړی دی، کوم ځای کې مصرف کړی دی، نو په هغې باندې بیا بحث کېدلی شي وروسته چې هغه صورت کې چې یو قانونمند حکومت په افغانستان کې وي.
ډیر زیاته مننه شمع محمود مخیل صاحب، تاسو مونږ ته د وخت راکولو
مننه. تاسو
مننه. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا په خپل ځان باندې په کال 2020 د امریکا صدرتی انتخاباتو کې د رد او بدل په اړه تورونه رد کړی دي، او په دې باندې تور د چې په کال 2020 انتخاباتو په وخت کې په جورجیا کې د ګوند بیلات په ګټه کې د بدلولو د هڅه کړې و. په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار بختور شاه تاسو وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ په جورجیا ریاست کې رکال 2020 په انتخاباتو کې د درغلې مجرمانه تورونو کې ځان بې ګناه بللې. هغه ته ویل شوی چې د هغه اتلس نورو مدافعینو نه جدا به ترې اختنې پختنې کیږي په چا چې په دغه مقدمو کې فرد جرم لګول شوی دی. تیره میاشت د جورجیا تور په پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ او د هغه په اتلس نورو ملګرو لګول شوی و، چې پکې په انتخاباتو کې د ټګۍ د 14 مجرمانه تورونو ترڅنګ یو سلويخ نور جرمونه شامل دي چې غنې دوی د انتخاباتو نتیجې په خپل حق کې د بدلولو لپاره په انتخابي افسرانو دباو اچولیو. د دې ګناهۍ د اعتراف وروسته به په خوانی صدر ډونلډ ټرمپ راتلونکي هفته د فولټن کاونټي په اعلی عدالت کې په خپل نه پیښ کیږي.
What they're doing is election interference. They're trying to
دوی چې څه کوي دا په انتخاباتو کې مداخلت ته او د لاسوهنه هڅه کوي. زمګ په هیواد کې وړاندې کله داسې نه وشوي.
د زیارت پورز د ټرمپ وکیل جج تفاس کړو چې داغه مقدمه د نورو اتلسو کسانو نه بیا لکړې شي چې په توندای سره فیصله شي. د ټرمپ وکیل غوښتنه کړو چې داغه کیس ته د نورو نه بیل کړې شي، ځکه چې دوی سره په اکتوبر کې په چې سبرو کې د پېښ کېدلو لپاره د وخت کمې ده. سره د دې چې په پخوانی صدر ډونلډ ترامپ یو نوی د جرمونو تورونه لګیدلی چې په سلورو کې په هغه فرد جرم هم لګول شوی دی. خو ډونلډ ترامپ بیا هم د کال 2024 د انتخاباتو د پاره د ریپبلیکن پارټۍ د سر امیدوار دی. چېرونکو وای هغه تر هغه خپل صدارتي کمپاین چلولې شي تر سوچي نا اهل نه وی ګرځول شوی.
Now this could get quite messy.
دا اوس اړیګړې جوړوي په خاص توګه مقدمه او د مقدمو وخت. دا مقدمه یو داسې وخت کې روان دي چې د انتخاباتو مهم هم روان دي.
ډونلډ ترامپ په ټولو مجرمانه تورونو کې د بے ګناهی اعتراف کړي او راتلونکي ټول کال به په عدالتونو کې تیروي. خو ورسره به خپل صدارتي کمپاین هم جاری ساتي. بختور شاه، وایس آف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
قدرمن اردوونکو سمجو د بل لاپور په لوتا د پښتونخوا د چارسدي ضلع د خامتا جامع او صادر د ژمي د یخ موسم بندوبست هم دی او یو روایت هم ګرځېدلې. دا کپړه اوس نه یوازې پاکستان بلکې په افغانستان کې هم زیات خلک خوښي. خو دغه کپړې د کاروبار کوونکو لخوا ویل شوې دي چې دیته د اقتصادي مشکلاتو له کبله اوس دغه کپړې په صنعت باندې یو څه نڅ اغیز پریوته دی او د نشي کولای چې په موجوده وسایلو کې او د دې موجوده مشکلاتو کې د خپل دغه کاروبار ته دوام ورکړي. د ډیو خبريال عبدالرزاق یې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د 400 پر زړو سیمه کې د خامتا کپړې د کارخانو مالکان وای د بجلی او تیلو نرخونو سی واکې دوله وجې کاروبار مخفخ کتر روان دي. د زیات ویر روان دي په کارخانو کې کاریګرو تر شپاړه سګنټو کار کولو خوځ د کار دوران یې نږدې اتو ګنټو ته راکمه شوی.
مخکې هم دا کپړه چې کمندونو د پلاس باندې جوړې ده د لاسو کړه وی بیا د دې ډیماند ډیر زیات شو. موږ پاور لومې ولاګولې پاور لومې په بجلی باندې چلے کله بجلی نه موږ بجنریټر سٹارټ کو او چې کم دی بجلی کم صورت حال له سمر ګرانی د بجلی هم موږ مکمل سٹاپ کړی دا. موږ سولر سیستم شروع کړی. سولر سیستم سار تقریبا د 9 بجو نه شروع شو مازیګر نه بلکې ګرمي 4 بجو پورې کار کوي. نو مخکې چې به یو کارګر ځان له 1500 جوړو نو زیات نه زیات 2000 جوړیږي.
کارخانه دار وای په یاد علاقه کې د دې کپړې نږدې سلويخت کارخانه وی خوځ د زیاتو خرچو او کم آمدن لکبل شاو خوا 15 فال دي او نوري بند شوی دي. د کاروبار کوونکو تر مخه په هواد کې مخ په زیاتی دن کې ګرانې لوجي د خام مال قیمتونه او د هغه پرولو خرچي هم سی واشوي چې خراب سري د دوی په روزګار پریوته.
داګه مونږه د پنجاب نه رولو نو مخکې چې به یو بوره په 20000 روپیا باندې اوس الډي هغه د بجلی د وځي کم دی 30000 روپیا ته رسیدل. نو څه په داغي خرچي سی واشوي چې هغه بوره راځي په گاډو کې مخکې چې په 1000 روپیا خرچ را لوس په 2000 روپیا خرچ راځي. رنگي والا مو یره مونږ ته رنگونم ګران شي مونږ ته بجلی ګران شي چې په 2000 روپیا بوره به کم کلر کېدو اوس په 5000 روپیا بوره کلر کېږي.
د کارخانو مالکان وای په تیر وختونو کې د خامتا یو جوړه په 500 روپۍ و خو وز د هغه بیا 1200 روپو ته رسیدلی او د یوې جوړې په سر یې ګټه د 80 روپو نه تر 15 روپو ته راکمه شوی. د کپلو جوړولو کاریګر وای په کارخانو کې د روزګار کمی دو سره د دوی په امروزه دیاله هم اثر پرې وته.
هغه حساب سره به موږ 2000 روپۍ 1800 مزدوري جوړه دا اوس چې کم دینو دا بیلی او پېټرول ډیزل چې ګران شي دا کومه ځ باندې زمنګ چې کم دی نو اوس هوا ته نه څه پوری کیږي. نو اوس چې کم دی 500 روپیا نه جوړیږي ته او هغه حساب سره چې کم دی نو پیسې دي مزدوري کم کړی را ما کې 100 روپیا سوتره کا او 65-70 پورې را کړی. نو په دا حساب سره چې کم دی زمنګ جوړی رقم شي را
مهنګای ډیر رااله موږ کوم وخت کې کوپو 200 روپیا تروړه وا اوس په 3032 تور ته په 3032 کې ما غتن خاډه په 200 واکې چې په 200 کې ما کم اس کم 50000 روپیا میا شغشتا اوس په 3200 روپیا تروړه دا ما 50000 روپیا میا شلم. مهنګای دونه رااله کده ته وښه موږ له تنخوا دې ته کم دی ویره وی رغدي وی مالونه دونه ګران دي چې کم کمای و موږ مخ کې کولی غوس نکېږي.
د کاروبار کوونکو په وینا کچری حکومت دی بجلی او تیلو په نرخونو کې د کمی ترڅنګ د ټیکسونو کچه هم راکم کړي. نو دې سره به نه یوازې فعال کارخانه د بندیدو څخه وژغورل شي بلکې بندي کارخانه به هم یو ځل بیا چالو کړي شي. د پاکستان نگران حکومت وای چې د بجلی په بیلونو کې خلکو ته ریلیف یا اسانی ورکولو لپاره نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره په رابطه کې دي او په دې حق لا ډیر ضربه فیصله وکړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
خبرمنو اردوونکو د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. زه سره د خپل همکارانو محوش جلیل او هیلن او من سره په ټکنیکی اړه بل ملګری تیان د داغیان مننه کوو. تاسو ته ښه شپه غواړو. خاله و آباد اوسئ. د لا فمان.